معنی کار کول او دغه سړینو پرانا کې خپل ځان نور سړینو کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوی ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پاڼ کې به د یو وژل کېدونکي شاعر وروستی شعر واوري. اوف تیار شوا، ډیر تنگ یم، عقل وایا دا زه چا سره په جنگ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو ځکه مې ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب و، او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرینی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان لوی هیواد د تل ودان وی، تر هغو چې لمر راخیږي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان نیازی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان نیازی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې، او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي، او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر لالارې اغیزمنه ده، او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي، چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلې دي. ناشناس وای چې مینوال او سندرغاړي یې کولای شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې، د شاپو غوټې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړی برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړي.
مرګونی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نشي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کښې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کښې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کښې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس وله.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوږ په خاطر رانجه پورې کوي.
زما نوم ستاره، زموږ په کور کې زموږ مورګان چې دي ماشومانو ته رانجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي یا زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي، او موږ دغه بیا موږ ته رانجه کوي زموږ مورګانې، زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، نو ځکه یې ورته مور رانجه پورې کړي دي.
زما نوم کامران دی، زه په دې وروستیو کې د یوروپ بند څخه راستون شوی یم. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه وو، زما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم، کور کښې راته وویل که ته دا سترګې تورې کړې نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی وو هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کښې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواغېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې م کېښودلو، او په تندي به یې م کېښود، او په سترګو کښې به یې م وکړو، نرۍ ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې استورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته یې د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري یې زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل، د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په همغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ما ته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
څېړنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
بیا سه په خیبر پختونخوا کې او یا په بیا د ښه په افغانستان کې د سړن روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دې نه مطمئنه کنه؟
دا سړن خوړو منی د ټول نمخ کې سړن شي په افغانستان کې ډیر شي، او زمون ډیر ویلی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبد الله بختانی صاحب، خادم صاحب، او دغشان نو ډیر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې بخښي. دغه نمونه چې دی په ډېر خو خو موضوعګانو باندې څېړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه څېړنو باندې کار کولو او د دغه څېړنو په رڼا کې خپل ځان نورې څېړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده. په خیبر پختونخوا کې څېړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې څېړنه زیاته شوې ده، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم څېړنې والو لږ مشرانو یو څو تنه دوه درې تنه بس هغوی به څېړنې کولې. اوس د خدای فضل دی څېړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې څېړنې وشوې، ډېرې ښې ښې لوی لوی استادان پیدا کړو، پی جی ڈی ګانې وشوې په څېړنو په دغه کې، او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې څېړنې دې وشي زموږ کلتور زموږ تاریخ زموږ د ژبې په دې دې څېړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کریا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یئ له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغوی ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې بیا نوې نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي؟
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغوی ډېر منډې والې دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو دغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده، که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو ټول کتاب دې په هغې باندې دا کړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دوی دا کوشش کوي چې مونږ لټ شو، مونږ ځایونه وګورو، مونږ چې دی نو خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخي کلمې نسخي هغې پسې لټ شو هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یاسه که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي، که یو څو راته په ګوته کوي چې په خیبر پښتونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی؟
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډېره مشهور رساله وه، دا په 1950 او بیا په مختلفو دورونو کې تیره شوې وه، او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو، نوي لیکوالان راوستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه یې کړې ده، ډېره ښه څېړنه یې کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو د اوسوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کومه رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقۍ او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نوم اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو دې ځوان کولو ډېر زبردست سیړنې کړی و اوس کتابي شکل کې چاپ شوی ده ډېر ښه سیړنې زما په نظر باندې دغه شان مختار رجولي شاه صاحب سیړنې کړی و ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونه باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د لپاره تحدي هلې ځلې کړې وي ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده دغه شان کومګه سویلی پختونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ڈی کړی ده ډېر لوی کار کړی دی دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پختونخوا کې هغه ډېرې اوس الته لګي دومره نه شوي خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دی وکړي زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دینو الکان ډیر دي اوس او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو خو پی ایچ ڈی ګانې شوي دي او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغېستل دا خو ډېر دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دینو دا الکان راولي او دا کې او شمار دي دغه کې نو خو پی ایچ ڈی ګانې شوي
بیا صاحب نه کمر غپتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه سره آیا د سیړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه تدلنه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونه ته مخ
او دا خبر ډېر خپل خبرو کا سیړنې کار ډېر د سیړنې کار ډېر ګرن کار ته یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې روباسه سیړنې خدای دې ته یو سړی تحقیق کین هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمره تحقیق کین بس دا پوره ما وکړو دینه پس په بل تحقیق نکې نه دا غي نه پس مختلف و د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غرو زی دغه سیړنې د پاسه سیړنې کېږي نوري کېږي خدای چې ډېر ګران کار دی سیړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق ته سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول یو سی پسې ختل دی یو سی تلاش کول یو شی چې دینو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دی ته سیړنه
بیا سه پورسته کې کارته پلند ټک ته دا وای چې وسنه او دا ځوان کول سیړونکو ته دا کوم ځوانان سي دي دا په وسني یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لګی کلند ټک راته وای
بس ما خو هغه ته دا دي چې هغه سیړنې کوي نو ستي سیړنې نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات راځي چې کتاب کې دا وي زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس مونږ هغه ټول راوالي هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا دغه د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین وسېړنه وکې کله هغه چوکاټ نه خو دې خو شي هغه ته سېړنه نشویلې زما اوسنی کول ته داري چې ته سېړنه کې نه پکار داري د سېړنې د پاره شهادتونه دي کوم باندې یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې داغه وخت په چا سېړنه کې چې تاسو داغه وخت مواد دي داغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه داغه وخت شهادت تاسو سره داغه زماني مستاسرنه بیا کوي مستاسرنه مضبوطی او مستاسرنه ته خلک بیا سرنه وي داغه نه پس بیا خارجي چی کم دي چې داغه نه پس بیا پاغي چا سړي کړی او هغه بیا سرنه کړی داغه نه چې تخپل اقتباسات او داغه نه خپل تسرنه کې دغه دویم نمبر دی بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې د دومره د سرنه لپاره لکه کمزوري دغه دي نو زما دا دغه چې اول سرنه سوکي نو دې لپاره د خې منډې چړې وي هغه زه ته رضام رسی فرص کو په یو سړي باندې په یو مخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي په کار دی هغه په جن حالات باندې کوي چې دا غو زامونو سره دا غو نسو سره دا کلی خلکو سره دا غو اثر روباسي کم چې دی په خوانی ککلمینو خو شکل کی په چاپینو خو شکل کی خو چې دا هغه پرانا کیو کی او دا هغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زما او ته دا غو چې سیړنه کوي او ستی مکوي او د ځان په کې دا غو ملي کې د سیړین د اصول مطابق کوي او دا غینه مخکي هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړین تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ سا اهمیت تے تحقیق تحقیق مختلف رسمیات تھی باقی میں دنیا کتابوں انڈیا کی ملی کلی شی دل تم لکھ لی شی اردو کی ملی کلی شی پختو کی ملی کلی شی پارسی کی ملی کلی شی اول اگر قتل غواری داغی نے پس بیا سر نہ
ڈاکومنٹری یا مستند فلمونا د نړۍ د ژورنالیزم دی و مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښت او مهم ژانر دی لهم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخی امنیتی اقتصادی سیاسی او ټولنیزو ځایونو په دیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومېږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشتي جلالزی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لند معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچې شي جوړ کړی و
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لند توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چ دنن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړ کړی دا او جوړ کړی مې زکه دا چې یعنی دنن وته کال وړاندې ما داسې او قتل په بازي ځایونو کې چې دغه آثارو حفاظت نکېږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغه د وجنه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ ته نوم هم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو ته بدنه مینه واضح شي چې وینیشینګ هیستوري نو دغه یعنی پلنډه توګه دا نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه دا ته دقیقا کوم ځای کې ده دا څنګه کیسه ده یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه ده
ګندهارا چې کومه یادېږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیالې په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیالې یعنی د ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړي دلته د ژوند ټول اغه ضرورت وو چې اغه دغه ځای کې پکارو
او دلته به کوشانیانو دا دا دا
کوشانیان بدلته کیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دا رسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حملې چې دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي په دیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلف درې دي خو موریا واحد خلک وو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او دا آثار زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چې دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړی او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو دا ویم چې دلته چې دریوش راغلی دی بیا سکندر دلته راغلی دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغلی دی نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه ووایه په پښتو کې مکس اپ شوی دی مذهب راغلی دی یعنی بدھ مت مذهب کی بدھا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود و بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس وګورئ پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانانو په نو دا د دغزه کې دا ټول تهذیبونه او دغزه چې وو د پیخور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
او مختلف تهذیبونه راغلي او د فرایو تایسوي او دا
او دا تر انټرټیکس لا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیکس لا
دلته وای د کنیشک د کوشانیانو
بالکل
جسد وای د چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ما کله اسناد چې د کتابونو مولي دوی وای چې دا بدلته وي
پیخور میوزیم ته مونږ ورغله مونږ عجائب گر بولو اغه ته ورغلو الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیش عکس جوړو بیا هغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ هغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو وی اغي مونږ د غزه کولاو کو هغه کنيش کولا سي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومنټري کې هغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې
کنيشکا
داوود تا دا کل چې دا ډاکومنټري دی جوړول دی کی به کوم کوي او کتون کې دا ډاکومنټري ګوري هغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسته راستي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو دې کې به څه ګورو لکه کوم تاریخي منطقې به ګورو کوم هغه هایلایټ به څه یا پنځه کې چورته وای
دا دا سیدا د هم په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو څومره اوریدونکو چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپې خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایی او زیرا زی دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغه تسری بهلول وای اغه ځای باندې ټول خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تختبایې اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبایې کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دینه بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوي اغه را پری خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورې زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستي دی دا غویو اغه نن هم لګیاره دي د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې دغه فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنی باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنی باندې چې دلته سلور پنځه مذهبونه راغلي دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دی، دلته بودایان راغلی دی، دلته یونانیان راغلی دی، دلته ایرانیان راغلی دی، دغه ټول خلق د دې سنه خلق خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دی، خو هغه خلق خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنا باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پیښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي هم آهنګي چې ورته مونږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نثر ګندی چې کنی مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حده پورې کته وګوري نو کمیږي، را روان دی لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي، بلداره چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی، دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې به نندارې ته وړاندې شي. نو په دې باندې کلن معلومات ورکړي دا فلم دی څنګه دا به، او دا برلین په فلم فستیوال باندې هم کاورېدونکو ته که زه ډېرې خبرې وکړم تر دې به بهتره وي چې ته خبرې
وکړې. دا به دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی. د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلي دي. هغې کې یوه زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د یوه وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراورو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشي را خوره شوې، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناست دي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي. او یو شین توتی پنجو کې نیولی، شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجه، بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې وزاره. په غون شوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطي شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي. او په زړه کې داسې وایي، اوف تیار شوا ډیر تنگیم عقل وایا داس چا سره په جنگیم دا د څه شی علامې دی دا د چا په وینو رنگیم خنو زکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنگ قلنګیم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګیم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننګیم شاعر چپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکېږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کېږي د سولې غږو دا به غرقېږي څه بې وسي ده قلم ماتېږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپېږي
ورونه بل دي خولې ارزاني طبيبان نشته زخمونه ډېر دي ورونه بل دي خولې ارزاني طبيبان نشته زخمونه ډېر دي سپوږمۍ چې ځينو جانان توایا لاوس کارنا یم کارون دی ورونا پل دی
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل امیرزاده د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ شمیرل کیږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوې دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غختلی ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب وو او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده چې پټ خزانې په اړه وایي محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلی دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځې ژاړي لپاسا
کویلا غږ کا بلتون للاسا. خړی وریځې ژاړي لپاسا کویلا غږ کا بلتون للاسا. یه غلونی گوهر په خلکا دا مرحبا کستا سمک مواسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې د تیشخلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اگزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چاغه څوی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
پدی وخت کې د هومال ټبر مشر ځوان هومان شورا ولار چې څه ووایي ملکی په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد تل ودان وی تر هغو چې لمر راخیږي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دی. ټول په ننګه د زرین او هیواد یو موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اوه واړه ټبره د هرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي د پیلانو مرګ د کک د ګرز گذار ده. بی لککه دا جګړه ګټلی نشو د هرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا چې هر ګرزی زنځیری پیل را گزار کړي. لوی لخکر د اشکانیانو تار پتار کړي. زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانه د هما د ټپر مشره کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسي کک ویاړلی. یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی. خو کوم پټ غم په زړه دی لګېدلی لکه غشی تیر و بیر ورنوتلی. کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی. غم خفګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک په راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول. شپه او ورځ ناس په دربار کې وي یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وي روان. خلک وایي دې خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور یې څوک خلوت دربار ته تللی نشي. ترې ویریږي څوک یې حال پوښتلی نشي. بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي. مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فرا کلا کې اوسي. کلا کلا کک زرین تخت ور روان کړي خپل مور خپل کلا ته میلمانه کړي په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کېږدي او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو په کتلو کې ځل درنا وشو، د لاسونو په پړکای ټول آرام کړل، ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره، وګنډل سترګې په ډیوو کې، غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې، کک به خامخا راځي دغې جګړې ته، ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته، د سالار کک په وجود کې ساکي وینه، هم څپانده د هیرمند ویاړلې مینه، کک به خامخا راځي زما باور دی، د فرا خواته مې حکم د سفر.
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو.